اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې په کابل او د افغانستان په زیاتره برخو کې نن خلک قومي مشران او حکومتي چارواکي د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نوي مکالي زلمانځي د ازادي راډیو د نورو په خبرونو کې په دې اړه درته ځانګړي مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو وزیر وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداري ورکوي کچېرې په افغانستان کې د خلکو له وینو تویول لا سوانخلی نو د امنیتی ځواکونو لغاخ ماتون کې جواب سره به مخشي. د نورو تحولاتو په هم اوري خو په سر کې ل اسد الله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکي عوایدو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی او پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پر پراخو عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږ نویمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي. ولسمشر غنی هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادۍ پر څلي د ګلو ګیډۍ کېږدي او د دې ورځې په مناسبت ولس ته وینا وکړي. نن په کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده او په هره څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ تدابیر هم جدي شوي دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد یا زمري له 28مې سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان تریټي په نوم یو تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړی دی. د امریکا پوځ پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسکر په اړه خپل رپورټ خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس ملکي کسانو وژل. دا پیښه په 2012 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ ویلي داسې خبرداری موجود و چې رابرټ بیلز عصبي دی او په تشدد د لاس پورې کولی شي خو چا دا تصور نه و کړی چې دومره وحشیانه کار به وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ په رپورټ کې د ځینو نورو پیښو یادونه هم شوې چې د رابرټ بیلز د ناوړه چلند څرګندونه کوي. رابرټ بیلز دا مهال په عمري قید محکوم شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګمرکونو پر مسؤلینو غږ کړی چې خپل کرنی عواید زیات او په اداري چارو کې فساد کم کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی پرون سه شنبه پر ټولو مسؤولو چارواکو غږ کړی چې د یو او بل په کار کې د لاسوهنې نه کوي. ولسمشر له سوداګرو او د بار وړونکو موټرو له چلوونکو غوښتنه کړې چې د هغو مامورینو په پیژندلو کې مرسته وکړي چې په ګمرکونو کې باډې اخلي او د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورکوي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتختول شو. قاضي میرویس او درې همکارانې پرون شبرغان ته په لاره کې تختول شوي دي. پیښه د شبرغان د قالین بافانو په سیمه کې شوې او پړی پر وسلوالو طالبانو اچول شوې ده. د جوزجان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي خو څوک تر اوسه نه دي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخ پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل. پوځ ویلي تر دې یوه ورځ مخکې هم په قبایلو کې 50 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شول. د پاکستان پوځ د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. په سیمه کې د بې امنیتۍ له امله خپلواک خبریالان کار نشي کولی نو له دې امله د وسلوالو د تلفاتو په اړه د پاکستان د پوځ د شمیرو تایید ګران دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د 13 مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي همدومره شمیر ماشومان په وسلوالو ډالو کې استخدام شوي هم دي. په یمن کې حوثي یاغیان او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف له یو بل سره په جګړه بوخت دی. راپورونه وایي د یمن په جګړه کې تر دې دمه 4000 او 300 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. جګړې په یمن کې ناروغي او لږه هم په پراخه اندازه خپره کړې ده. د بشري نو ډالو اندېښنه ښودلې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو سر او مال ته پام نه کوي. اروپای ټولنې پرون سه شنبه وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 ته ورسید چې ساری نه لري. اروپای اتحادیه رویټرز خبري اژانس ویلي زیات خلک په سوریه او افغانستان کې لروانی ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. اروپایي ټولنه وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 230,000 کسانو د مهاجرت یا پناه غوښتنلیکونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 250,000 ته لوړ شي. او وروستی خبر دا چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اټومي وسلو د څارنې ټولنې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د څارنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په اساس به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمیدلو په بدل کې خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خبر پاڼه کې چې یو شمېر مخکنیو امریکایي چارواکو او د ملګرو ملتونو پخوانیو ډیپلوماتانو لاسلیک کړی ویل شوي چې په موافقه کې د اټومي وسلو د مخنیوي او د امنیت د ښه کېدو لپاره ضروري اقدامات شامل شوي دي. د امریکا کانګرس به راتلونکې میاشت د دې موافقې په اړه رایه واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولو اسد الله لودین څخه واوریدل. په کابل او ولایتونو کې د افغانستان خلک نن د خپلواکۍ د اعلان شپږنوي مکالی سلمانځي. قومی مشران د مدني ټولنو غړي او چارواکي پر افغان ځوانانو غږ کوي چې دا ورځ په پوره وطني جذبې سره ولمانځي.
افغانستان خلکو او ټولو ځوانانو باندې مزاج ده چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نګري دښمن چې د دښمن د تهدیداتو نه وډار شي او ووایي چې والا ماته خطر نه وي که زه دا کار وکړم.
د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکوي چې که په افغانستان کې وسلوال فعالیت او وینې تویول بند نه کړي نو د امنیتي ځواکونو لږ اخماتونکي ځواب سره به مخ شي. پروانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت یو مفصل رپورټ هم او لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیسه د افغانستان د 1999 میلادي کال د اګست په 19 چې د اسد یزمري له 28 سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون پر اساس د خپلې ازادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي یا تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې بنن د دې ورځې د لمانځلو لپاره رسمي او غیر رسمي مراسم ترسره شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پوری محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لس ورځې وروسته د اگست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه محل پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلارې ګڼل کېږي په پوځ کې اصلاحات راوستل غلامی او جبری کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي ژغ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یوه ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامي او هم ملکي. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والي صاحبان، نور ارتداد مشران دعوت کیږي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې نن د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه لمانځل کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه ځانګړي رپورټونه او مطالب اوریدلای شئ. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکوي کچیرې په افغانستان کې د خلکو له وینې تویولو لاس وانخلي نو د هغه په خبره د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره به مخ شي. نور الحق علومي دا خبرې د سه شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځغونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وکړه. نوموړي وویل چې یو شمېر سیمه ییز هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له تروریستي ډلو کار اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبه په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سه شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځغونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتوونکي ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
خغلی علومي وویل اوس مهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د نامنۍ لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو سرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدتري حالت ته رسیږي. دا انفجارات د کابل ته ګوري، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دا خیر اجماع جوړه نیسي او بین المللي د دې سره دغه ونه کوم معاونت ونه کړه د افغانستان سره، فکر نه کوم چې موږ په تنهایي لري جګړه نظام خلاص.
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریز ونه ساتي او پرې نږدې چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیم مرسته وکړي. نیکولاس هیسم دغه مطلب له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړ او څرګند کړ. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد له ښاغلي هیسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو له نظره افغانستان اوس وخت په څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې دی. ښاغلی هیسم په ځواب کې وویل
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. له یوه لوري ډېر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بله پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاوره ساتي. نو یقینا د یو فرد په حیث ویلی شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بله پلوه بیا ستونزې ډېرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یوه غټه لاسته راوړنه ده.
کېږي تاسو په هغو برخو رڼا واچوي چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کوم ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او گریوان دی، هغه امنیتی ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړي. سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي. او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابیدو او ناکامیدو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانې اقتصادي ستونزې چې حکومت ورسره مخ دی د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده. دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلې موضوع ده چې دا مرستې کمې شوې دي. زما په نظر ډېر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې وویل شول او مسؤلیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
په دې وروستۍ کې ویل کېږي چې دواړه حکومتونه، پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت، د سیمه ییزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي. نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولای شي؟
موږ د آسیا د زړه پایز د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او تروریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې توریزم دی واسې په یو هیواد کې پات شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخدای بدې نتیجې لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربېره موږ په افغانستان کې بهرني جنگیالي لرو. دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې لودي څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا اندا انصاف نه دی چې افغانستان د په ګوښ ځان لاغه جنگیالي سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنگ کې ښکیل وي.
With these foreign fighters coming from other regions, going to other regions, all by itself.
د افغانستان د اقتصادي او روان سیاسي حالت په اړه مو په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم څرګندونې واورېدې چې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولا فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم اورای. نېشنل انټرست پرونه په خپل ورسته غنه کې په افغانستان کې د چین رول څرګندل دي. خبرونه لیکي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمېدو دی او د ولسمشر اشرف غنی حکومت د طالبانو لبریدونو او داعش لفعالیت سره مخ دی، چین د افغانستان پړه په خپل پالیسۍ کې لڅو سترو چیلنجونو سره مخامخ ده. نېشنل انټرست زیاتوي لومړی دا چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته او د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو له امله پورته شوو اختلافاتو ته په پام سره چین ښایي د افغانستان د سولې له پروسې هغه نتیجه ترلاسه نه کړي چې څه ډول یې دا هیواد غواړي. دا مطلب لیکوال وای چین په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له دې ډلې سره اړیکې لرلې او په پاکستان کې د چین سفیر په 2000 میلادي کال کې له ملا عمر سره کتنه هم کړې وه. خبرونه زیاتوي د چین سفیر له ملا عمر دا ډاډ ترلاسه کوو چې پرې نږدي اویغور وسلوال د چین خاورې ته نفوذ وکړي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي له طالبانو سره د ازبکستان د اسلامي نهضت جلا کېدو او له داعش سره د هغې یوځای کېدو بیجنګ اړ ایسته چې د افغانستان او د دې هیواد د سولې د پروسې په اړه پر خپله پالیسي له سره غور وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستان او ایران څخه د ستنېدونکو کډوالو د ستونزو په کابل کې د پاسپورټ د دفتر مخ ته د بې شمېره مراجعینو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي په ورځني ډول له پاکستان څخه لسګونه افغاني کورنۍ په لاریو کې خپل هیواد ته ستنېږي. د مقالې لیکونکی وایي دا د هغو 2000 افغانانو له ډلې څخه دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او د تېرې جنورۍ میاشت په دې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. واشنگتن پوسټ لیکي له ایران څخه هم د تېرې جنورۍ میاشت له پیل راهیسې شاوخوا 1.5 لک افغان کارګران ویستل شوي دي. ورځپاڼې د دې مطلب په بله برخه کې په کابل کې د پاسپورټ پر دفتر تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي سلګونه کسان له نیمې شپې څخه د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې درېږي. شپږویشت کلن ځوان ساحل سخیزاده چې په کابل کې د موبایل تلیفونونو پلورنځای لري واشنگتن پوسټ ته ویلي هیڅکله هم دا فکر نه کوو چې له افغانستان څخه به ووځي، خو د نوموړي په وینا حالاتو مجبور کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي په کابل کې په ورځني ډول 5000 کسان د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي چې له دې ډلې څخه 2000 نوي پاسپورټونه ترلاسه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. نن چهارشنبه د زمري 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ له 96مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 96 کاله وړاندې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان د وخت له برتنوي حکومت څخه خپلواکي بیرته واخیستله او د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ډېری افغانان له حکومت غواړي چې د هیواد د خپلواکۍ ورځ دې په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
آزادی او خپلواکی تر ټولو خایسته او له ارزښت ډکه کلمه ده چې ټول انسانان او ژوندۍ مخلوقات ورته اړتیا لري. د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان غازی له نن شپږ نوي کال وړاندې له برېټانیا څخه خپلواکی ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورو بخلې. افغان تاریخ لیکونکی حبیب الله رفیع د زمري 28مه د افغانستان په تاریخ کې یو زرینه او برخلیک ټاکونکې ورځ بولي. ښاغلی رفیع ټینګار کوي چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره باید نوی افغان نسل له علم سربیره د هیواد دوستی په روحیه وروزل سي.
اوس په کار دي چې موږ باید په دښمن ونه غولېږو او موږ خپل ځوانان د هیواد پالنې په روحیه وروزو او د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره هوښیار او بیدار واوسو. او لویه لارې دا ده چې موږ باید علم عام کړو، خپل نوی نسل په علم سنبال کړو او د علم له لارې موږ خپل هیواد وساتو، خپل هیواد آباد کړو.
شاه امان الله خان غازی د 1298 کال د زمري په 28مه چې د میلادي کال 1919 د اګست له 19مې سره برابره ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکاري له برېټانیا سره له سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. په تاریخ کې راغلي چې افغانانو په ډېر زیار او قربانیو سره له انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د افغانستان په علومو او اکاډمۍ کې د تاریخ د څانګې غړی سر محقق عبدالصابر جنبش په دې باور دی چې افغانانو ازادي په زیات زیار او هڅو سره ترلاسه کړې ده او ټینګو ساتلو ته اړتیا لري.
ازادي به مفت نامه ده،
ازادي مفت نه ده راغلې، هیڅ هم ده مفت نه ده بخښلې، بلکې زموږ د پلرونو او نیکونو په وینو ګټل شوی ده. که چیرې موږ یواله ونه لرو، دا چې نفوس مو اوس 10 میلیونه دی که 300 زره میلیونه هم سي، موږ ونه سو کړای چې له خپلواکۍ څخه دفاع وکړو.
د افغانستان په خوانیو حکومتونو د زمری اتويشتمه یا د هیواد د خپلواکۍ ورځ په خورا شاندارو او ځانګړو مراسمو سره نمانځله، خو وروسته له هغې چې په 1908 کال د مجاهدینو د بری ورځ یا د غوایی په ومې د کابل په غازی سټیډیوم کې د جشن په مراسمو د وسلوالو له لورې حمله وسوه، حکومت د ملي ورځو نمانځل او جشنونه را محدود کړل. د افغانستان د ولسي جرګې غړی قادر ځازی وایي حکومت او خلک باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو ونه ویریږي او ملي ورځې په پرتمینو مراسمو سره ونمانځي.
غږ مې په حکومت او مسؤلینو باندې ده چې خپل دغه فرهنګ او کلتور او دغه ازادي چې مونږ په سرخندنه باندې ترلاسه کړې ده، د دې ورځې لمانځنه باید په ډېر شان او شوکت سره وکړي. په څنګ کې د افغانستان خلکو او ټولو ځوانانو باندې مې غږ ده چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نږدي دښمن چې د دښمن د تعدیداتو نه وډار شي او ووایي چې والا ماته خطر نه وي که زه دا کار وکړم.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په محدودو او مختصرو مراسمو سره د دفاع وزارت په انګړ کې ونمانځل سوه. د غازی امان الله خان لور شادوخت اندیا وایي چې د افغانستان تاریخ به هیڅ کله هم د امان الله خان خدمتونه هیر نه کړي.
پدر بزرگوارم شاه امان الله خان غازی همیشه به تاریخ افغانستان یک مشعل روشن هست.
شادوخت اندیاوای شاه امان الله خان غازی به تل افغانانو ته سپارښتنه کوله چې قلم په لاس کې واخلي او علم وکړي، ځکه چې بې سواده هېواد هیڅکله هم آزاد نه پاتې کیږي او نه هم پرمختګ کولای سي. داسې باور شته چې د افغانستان لپاره د غازی امان الله خان خدمتونه په ځانګړې توګه د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخه کې د قدر وړ دي چې باید وساتل سي. خلک ټینګار کوي هر څومره چې کیږي افغانان باید له خپل هیواد، خلکو او خپلواکۍ سره مینه ولري او دا هڅې باید لاپسې پیاوړې سي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عبدالروف وایي
له وطن سره مینه، له ایمان سره مینه، له ازادۍ سره مینه دا ډېر لوی نعمت ده، خو متاسفانه چې دغه څو کلونو جګړو دغه ستر نعمت د افغانانو په زړونو کې وځپل او اوس نو په مړو سترګو به ورته ګورو چې وګورو دا نعمت څه ته وایي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو مراسمو سره د خپلواکۍ ورځ ونمانځله. همدارنګه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نویمه کلیزه په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل د ګرنیزون قومندان عبدالرحمن رحمان هیله څرګندوي چې په افغانستان کې به د خپلواکۍ ورځ په ښه توګه او د امن په فضا کې ونمانځل سي.
موږ تمه ده چې د ملي ورځو د لمانځلو مراسم په ښه توګه ترسره شي. هیله ده چې موږ خپلې دندې په لازمه توګه اجرا کړو او له خلکو هم غواړو چې د تل په څېر له موږ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د ازادي ورځ د نمانځغونډو لپاره په ټول هیواد کې ځانګړي او کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ویل کیږي چې دا ورځ له کابل سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نمانځل کیږي او په دې اړه خاص تدابیر نیول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پرون د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1.5 لک غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلی دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې د ترکیه له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو شمیر هر ورځ زیاتیږي او تیره میاشت د تیر کال په پرتله زیات کډوال یونان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي ویلي د یونان حکومت چې له مالي بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې زیاتې کړي او پر اروپایي اتحادیې غږ کړی چې د یونان له حکومت سره مرسته وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 2,50,000 کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او لږ تر لږه 2,500 کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جملمن د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 1,000 تنه د سمندر لاري یونان او ایتالیا ته رسیږي. لبل پلوه د هنګری حکومت پرون اعلان وکړ چې زرګونو پولیس به له سربیا سره خپل سرحدي سیمو ته واستوي چې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د موانع په جوړولو کې کار وکړي. ګنشمیر غیر قانوني کډوال چې غواړي اروپایي اتحادیه ته ورسیږي سربیا ته ځي او بیا د ځمکې لاري د هنګری خاورې ته ننوځي چې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد دی. د هنګری حکومت د روان کال له پیل راهیسې تر 100,000 زیات کډوال او غیر قانوني مهاجرین ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی څرګندوي. د هنګری حکومت وایي دا کسان د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې په خپلو هیوادونو کې د بحران له امله د غیر قانوني مهاجرت لپاره اړ شوي دي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ری اتنی مې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله الدین څخه اورو.
نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږ نوي یمه کلیزاده د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي. ولسمشر غنی هم د یو لور مراسمو په ترڅ کې د ازادي پر څلی د ګلو ګېډۍ کېږدي او د دې ورځې په مناسبت ولسته وینا وکړي. د امریکا پاوز پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسكر په اړه خپل ریپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې الکتر لګه ولس ملکی کسان وژلي وو. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکونو پر مسؤلینو غږ کړی چې خپل کلنی عواید زیات او په دې ادارو کې فساد کم کړي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتښتول شو. قاضي میرویس او درې همکاران یې پرون شبرغان ته په لاره کې تښتول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د تیر مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. اروپایي اتحادیه پرون سه شنبه وویل چې تیر میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 کسانو ته ورسید چې ساری نه لري. او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یاتنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. امان الله د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې وایي محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امن الله مبارز دی ته هلمند زرا د مرجول سالي.
مشکل هم څه؟
مشکل مې خو ځان هم ده خو چې د مرجول سالي کې د وستې بلاک په نامه چې اول بلاک دی دا بلاک چې دوی نور بلاکونه چې دی یو مشکل لري. هغه یو که پیسې یې کار شوي دندې کې اوله هغه جناخي دلته چې موږ یو موږ په ازاد یو په همدې خبره ده چې دوه مشکلین دي. یو د بلاک په سر کې دی یو په پاک دی. د بولاک د سر د امراض مش پیسې اخلي د پای د امراض مش پیسې مش پیسې اخلي.
د چی شي پیسې تاسو نه اخلي؟
بس وای موږ د سیا نه ساتو مش پیسې راکوي. نه چې 500 روپۍ انو دا شنه کې هغه وای خدای واس بلا چر څه جواب که هغه نو څنګه وای دا غنم پور واخ باندې پر دې شیر باندې شل ما نه غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا سی چې عادل تا کوم بالتم شوره د وس د تانی هم د تراشي وس موږ سره وسم نه د کوس موږ لا شو د شپام او د غوښ موږ د غوکو د موږ سره داسې زلم چې موږ دغه موږ براس موږ درې مورس موږ د کور څنګه ته خپل ترکان کوي موږ په وار وار تکرار تکرار به ولي او بس په ډیر زاریو په ډیر دغه موږ ځانون جا
لکه چا د محلي پولیسو.
بله بله د محلي پولیسو نه خو وس یو کس نه دي چې د محلي سو د یو کمانډان ته چې ورکو دوه کمانډانان دي وس
د کمانډانان څه نوميږي؟
یو د بخمامت په نامه دیږي یو د بردا په نامه دیږي.
د بردا تو هغه در کور نه 1500 افغانۍ یاره میاشت اخلي یا دواړه؟
نه 2500 افغانۍ خو اخلي.
2500 پر کور میاشت که اخلي؟ مونږ دغه ستونزه د هلمند د مارجی ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالکریم اخونزاده سره طرحه کړه.
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک اریست شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده، او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خدای ستاسو خوا څه د خبره یادورې شوه، نورو مطبوعات هم موږ ته دا خبره یادورې کړې ده. نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي، هم په دې اړه موږ ته هیچا معلومات نه دی راکړی. عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکو د خپل ستاسو د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې، چې که هر څوک په سیمه کې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیت قومندانۍ ته راشي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلند څخه وتاکو.
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه وشر اخلي د غنمو په نامه، او خلک هلته ډېر په عذاب دي، ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د هماغه کرونده ده یا هماغه د غنمو حاصلات دي. دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند مالی پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې. ولې په هر صورت دغه مسله څنګه ده؟ تاسو اجازه ورکوئ چې مالی پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخواه اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات؟
یا اس وخت موږ د خپل مالی پولیس موږ د مرګ په ساته تقریبا 1500 کس شاوخوا کې مالی پولیس لرو، او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخواه لري، د موټر د لپاره تیل لري، او دوی چې کومه سیمه ته موږ استو داخل په مرجع کې د هغه جلا سفر خرڅ ورکو، یعنی دوی ته هغه شا ګرمه یا شا ورکو، هیڅ و دوی و دې ته احتیاج نه دي، ضرورت هم نه لري. و دا نه سم وایي شاید یو نیم کسان پکښې داسې وخت داسې ظلم یا کړی یا د ځان سره تسلیم نیولی، خو چې څه وخت موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجع هر سړی چې انشاءالله په وخت او زمان کې موږ هم رسیدګي کوو، ام هغه هر څوک چې کمالي پولیس کې ملي پولیس کې هر شخصي مجره ګرو.
قومندان صاحب ورسته پښتنه مده ده چې دغه خلک ګرچې دوی دا کوي چې تاسو ته مراجعه کړي ده، او درغلي دی امنی قومندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بارده دوی دوه قومندانان دي چې دوی دغه عمل دوی نشي کنټرولولی یا نه یې کنټرولوي. نو تاسو څه وایي چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي، تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړي دغه مشکل به حل کړي؟
هر وخت انشاءالله دغه کوم دوه قومندانان چې دوی را پر لري دغه د شغت ګروپونه خاص لريم چې اوس موږ وایو چې دا غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته مو دغه ویل دي د مرجع د قومندان امنیه په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیه قومندانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو ځکه چې زموږ په وسلوال پوځ په قانون مقرراتو کې هیڅ دا شیان شته نه نو زموږ خپلو دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی یو نو همکاري چې زموږ سره یې وکړي په دغه عقله موږ ته پر وختو زمانې پلا راکړي او راشي زموږ سره په تماس کې.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالی پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ؟
انشاءالله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مردې ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنې د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مردې د قومندان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دې شیانو ته زړه نه شکي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله داونی مو ستاسو ګڼ پیغامونه اخیست دي چې ډیره یې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او ځورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره شوی دي. ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلي پیغامونه.
زه د پاریاب د ولایت د موږ دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحم دی زموږ مالونه چور کړی زموږ موتوران یو زموږ کوچنیان یې وځغلول حتی د بادغیس د بالامرغان د غورماش دا خلک وکوچه د بار شوه خلک یې دغه ته مجبور کړه په تعصب ته ودروله موږ ډېر مشکلاتونه لرو زموږ خلک ټیکا ټیکا کړه زموږ د ګناه خلک یې مړه کړه په موږ بمباری کېږي زما د غرض دی.
ہلو السلام علیکم زه د کیسار ولسوالۍ د نوابات خبرې کوم حاجي باز محمد یم. دا دوستم راغلی د تربکیا مسره زموږ کورونه پاک چوری کړه متوران نه سیم بو ته کورونه چور په څنګهانو کښې بګیره جوړ کړی دی دا اوس اشرف غني چیرې دی دا وزیر داخله چیرې دی دا خو دغه د پخوا جنبیش دی هغه ګیلم جام دی خلک یې ګرده چور کړه خراب یې کړه. السلام علیکم.
السلام علیکم د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ وروره زه محمد جوان نومېږم وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی وروره موږ پاک چیرې کړو پښتانه وروره موټران اخلي وروره موټرسکلان اخلي وروره د خلکو په کورونو نه وځي دوکانونه امد کړي دي وروره دا موږ سره زور تضاد لري وروره موږ دغه غږ دې تر اشرف غني پورې ورسوي که اشرف غني موږ بس خاص نه کړي وروره جنرال صاحب عبدالرزاق وروره د کندهار وروره موږ بس خاص چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ د مسلمانۍ پر لحاظ موږ په دغه موږ په دغه دي وایي چې وروره دا خو موږ ټي باکړ وروره موږ در به در کړه یاتای نه راوسته یاتای نه وروره ازبکان دي وروره هغه راوړي وایي خیر خیریت هېڅ خبره نهشته وروره موږ در به در کړه وروره ته راشه په موږ کوچیانو پوښتنه وکړه موږ سره څه کړي موږ څه وزنه کړې د خدای ورې توبه که به داسې کوي وروره موږ ټي باکړ وروره ولې زموږ نارت څوک نه ر موږ د افغانستان یو موږ خو دوی لاس طالبان کوي خو موږ ټي باکړ وروره داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره
السلام علیکم. دا د ورمای د ولسوالۍ یم دغه د رستم د خوا فرمول وایي چې شیا دی نه نه وایي موتور پرېږدي ورور ته ورسه د طالب په نامه بس وایي ته طالب نه نه وایي سلاره وایي یا وایي ای طالبان یاست بېکي ورور ته ورسه دای بدنامو څه یم کوي بېکي دای بد کارونه کوي دا زموږ دغه دی اشرف غني ته ورسېږي ورور ته دا بېکي زموږ سره زیرم کوي نو خدای په امان.
زه د قیصار د ولایت ولسوالۍ نه خبرې کوم زما سلامونه دي اشرف غني او ډاکټر عبدالله او جنرال رازق ته ورسېږي
دا ملیشیا چې راغلی دی دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل، او د ازبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ورې دای کوي. دا زموږ سره دا جنډا راځي، خو پښتون ځان ته وایي پښتو. دغه شی ده چې ازبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، موږ کورونه ولګول، زموږ کوچنیانې برباد شو، در به در خاک به سر کړو. ولې زموږ سره دا چم کوي؟ ولې دا ډول دی چې مونږ کېږي؟
السلام علیکم. زه غیثار ولسوالی یم، د چنار د کلي یم. دغه دغه د دوستم نه پر و د اربکیان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی. دغه ډیر چور چپاول کوي، ډیر د مسلمانانو سره بد آواز کوي، چې چې په غرو کې وزې تیږي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په دې افغانستان کښې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی نشته چې دا رعایت وساتي. دغه رسولی دی ودې منطقو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکه باغ د کلي اوسېدونکي یو. د جنرال صاحب دوستم نفر راغلي دي په کومنده باندې، د ده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې یې خلکه یې هم وهلي، دغه شان یې هم کوله وړي. د ده په کومنده باندې اربکیان راغلي دي، خلګه چوروي او خلګه وهي او بندیان هم دي. وصل
یو عبدالباری د کتابتلی د شاخ ولسوالی در آزاد د ټول کاکو د سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر کومندر لاندې خلګه د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي، او کورونه مو هم شوروي او شرکړي هم دي. او که څوک دغه خبره نه مني، خپله دې راشي، د هغه ځای حیاتي دي وچي.
السلام علیکم. فاریاب ولایت څنګه غیثار ولسوالی یم. دا جنرال دوستم صاحب چې تاسو راستولی دی، دا د پاره د چې تاسو راستولی کاکا، دا خو د ملکي خلک ګرد هزار بیزار خل. اول د طالبانو څخه موږ تر نفاس و شکایت و، طالبانو کاس ته کاوه. نن دوی تر طالبانو موږ ته بتا رسو، موږ خوار و غریب یو، چاره مو څه چې وو په کومه ولاړ شو، په کوم ګور ننوځو. موږ و تاسو هر وخت دغه احتیاج یو، او تاسو مو ویلي دي چې موږ طالبانو څخه په عذاب یو، طالبانو څخه تر نفاس یو. دا تر طالبانو موږ ته غذاب شوله. موټران بیاوي، خلک وایي، زوریي، سپینږیری، سپینسار، سپینږی هلک، یو هم نه پرېږدي. په دغه د مفاد د سوره چې پخوده په خوله وایي چې زه ځم وطن د طالبانو څخه صفا کوم، صفا کوم یې. دا راغلی د مردوم ازاري دپاره، دا نه دی راغلی چې د وطن غم ورسره دی. السلام.
الو، السلام علیکم. حاجی احمد جیم د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات په قیصار کښې روان دي. دغه اربکیان سره ډېر ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زوره څخه اخلي، ټکول کوي، وهل کوي، ساعت، ګوشې، ترپال، هر شی چې مینې په کور کښې راڅخه اخلي، ډېر ظلم راڅخه کوي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو، ستاسو د دغو شکایتونو په اړه مې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډېر شکایتونه لرو. خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډېر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي، او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی، او دغه شکایتونه ولې راپورته سوي دي؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته، خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځورېږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته سوي دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نه شي، مګر موږ تر اخرني حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسېږي او ملکي کسان ونه ځورېږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي، او مقرراً زموږ له خوا نه د دفاع وزیر د لوی درسیز له خوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بېلابېلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسو وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې یې څه دي؟
بله منګه نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوی عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلانی او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي، خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یوه ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منګه په اردو کې قطعا چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکی لرو، نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوس په خپلو ټولو وسلو سنبال دی او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دی. او دا مشکل چې دی د قندوز سره دوست چې خبرې وکړي، زه به د کورنیو چارو وزارت سره شریک کړم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي، په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو تاسو ته سلامونه وایم. تاسو سلام، زما دا پیغام ده، زه د افغاني ډېره چوچه شوې ده. زه لاج وایم چې د وفا او سوچ په داسره شتمنۍ سره زما دا غوښتنه ده چې د کاروبارونه خدای دي لیبر بدر او اصحاب جان او دا هغې د خوارې او د هر څه چې هم ده دا زه د کلاوانی له سپورته زه بدر بدر وسلو نه پوه کالدار کاروبار وکړو.
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم و رادیو آزادي ټولو کارکوونکو ته. همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناستې خبرې کوي. خبره خو به یو واري وله وکرځي ول د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک یې په لاس کښې وتلي دي، کتلوي هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمېږي. السلام علیکم.
بلې، زما پیغام بي بي سي ته دا دی چې دا زموږ په هلمند ولایت کښې د ورځمریزه پېښې چې کېږي پر دا ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي، د دې ټول عامل یو له دغه سړی چې دا پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو داسې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخۍ دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي. السلام.
السلام علیکم، زه د ګیس څخه خبره کوم او خپل مشرانو ته د افغانستان تشریح لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کښې رانشي، سوله نشي راتلی.
سلام علیکم، زه سید فرحاد اکبری د لوګر د ولسی پاسون مشر. په دې اړه داسې خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې، یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپله پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډېره مننه وروره، کامیابي به غواړم.
آزادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د آزادي راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش دی چې دغه زموږ پیغام دې درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غني عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کېږي. ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي ځمکې نور هو بعد ورثه لس واري یولس واري کابل ته لاړ او راغلل کارونه یې خلاص کړل. بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه کوي. اوس درګه د کو پکوالاو په هغه نمرو باندې تعرض شهیدانو ورثه د اړینه خواهشمن لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او دلال سره شریکه کړي.
د اسد یو اوریدونکو د خبرونه مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونه په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې یو کچیر په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې لالارې زموږ سره شریکولای سي. موږ به په امانت سره درته خبره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بل وطن کے مسافر یو دا مسان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں جرمنی کا پا لندن افغان لری دا وطن دی مسافر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں
غرمان کی شبیر تلاشم پو وطن کی می جانان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می ریگی ندا پلار نکم میدان نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان